آن چیزی ده که مرتکب میشیم ما مبرا هستیم، مسئولیت وظیفه بی کس و مشخص است. و پیشنهاد ما به جناب دکتر صبی است که
به عزت همانند
خبر و تشکر به عنوان آخرین پیشنهاد، اگر ما میخوایم مبارزه علی فساد کنیم باید این وظیفه یا این واجبه را به شکل ملی و وجدانی خود بدانیم.
به عزت همانند لدرنو منمنو مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ، دراتلون کې خبرونه موضوع بیا هم په هوایی ډګرونو کې د افغانستان په وای ډګرونو کې فساد ته ځنګړې شوی او دغه موضوع به هم تعقیب کړو. ډیر مننه، ورځ مو نیکمرغه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، یو وار بیا هر کله د کابل پر وخت د ورځې سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او په یو بل نیم ساعت خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د عبد الله په تخنیکی همکاري پر مخ وړل کیږي. د یو ساعت خبرونه چې د هم نیمایي د انصاف په لټه کې او رکو شو عزیزانو دوه ونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. بیلابیل کورنی او نړیوال مسایل پکې راټول شوې دي، خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د 215 میوان قول اردو قومندان په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې طالبانو ته د درنې مرجو بلیدیا وختو خبره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته رسیدلی دی. د اوکراین د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر پیترو پروشینکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو د احتمالي ځای په ځای کېدو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د 215 میوان قول اردو قومندان په هلمند کې وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دی وختو خبره کوي. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې جنرال ولی محمد احمد زید هلمند نظامی شورا له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د میوان و په نوم ځمکنیو هوایی عملیاتو کې چې له څه باندې درې اونۍ رئیس پیل شوي، تر اوسه له څو مهمو قومندانانو په ګډون 103 شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او 240 نور ټپیان شوي دي. نوموړي دغه راز ویل په دغو عملیاتو کې چې د مارجې، چانجیر او لښکرګاه شاوخوا سیمو کې شوي، ډېرې سیمې له طالبانو پاکې شوي او د هغوی په لسګونو موټر او یو شمېر وسلې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندز چارواکي د دې ولایت په چارداري ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کندز د والي ویان نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې پیل شوي، تر اوسه د یو شمېر قومندانانو په ګډون 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه همدارنګه د دې ولسوالۍ په قتل عام سیمه کې د طالبانو په پټنځایونو د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري کې د یوه ملکي وګړي د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبره هم وکړه. نوموړي دغه راز وویل چې شمیر ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو د جسدونو د انتقال لپاره سیمه ته ورغلي او چې په تیر وطن سره پنه شوی دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړی چې د عملیاتو په محل 14 افغان د افغان ځواکونو 14 غړي وژلي او د بهرنیو ځواکونو په هوایی بمبار کې ګڼ شمیر ملکیان وژل شوی دي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نوی وایي وسلوالو طالبانو په غزنی کې له خبری رسنیو د مالیه ټولولو غوښتنه کړې ده. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په غزنی کې رسنۍ د وسلوالو طالبانو له سختو ګواښونو سره مخ دي.
رسنه د غزنی هر روز از روز پیشش بیشتر
په غزنی کې رسنۍ د وسلوالو طالبانو له زیاتو فشارونو سره مخ دي او دا فشارونه د هرې ورځې په تیرې دو پراخیږي. وسلوال طالبان غواړي له رسنۍ او مالیه واخلي او د تروریستي اهدافو لپاره یې وکاروي. نوموړي همدارنګه وویل که چیرې حکومت د وسلوالو ډلو د دې کار مخه نشي نیولی، خپله مالیه دې لرې کړي. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. د همدې سیمه او نړۍ څو خبرونه. د سعودي عربستان پاچا سلمان احتمالا د خپل ولی عهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد مشرتابه دوه کلیدي غړي لرې کړل. پاچا نن یکشنبه همدارز اعلان وکړ چې 12 شهزادګان چې څلور حاضر دمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولی عهد تر مشرۍ لاندې د فساد ضد نوې جوړ شوې کمیټې له لوري توقیف شوي دي. د فساد په تور د توقیف شوو کسانو نمونه څرګند کړای شوي نه دي. د سعودي عربستان یو اتیا کلن پاچا د کورنۍ امنیت امنیت او اقتصاد لپاره نوی وزیران ټاکلې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون العربیه له لوري د پاچا په فرمان کې ویل شوی چې خالد بن ایاف د شهزاده متب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد وزیر ګمارل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن یک شنبه جاپان ته ورسېد. د ترامپ د سپرلی الوتکه چې له هوایي څخه روانه وه سهار وختي په توکیو کې د امریکا په هوایي اډه کې کښېناسته. د په اډه کې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل او هغه ځای یې وکوت چې د 1941 میلادي کال د ډسمبر په 10 جاپاني پوځ پرې حمله کړې وه. دا د لری ختیز 15 هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ د رسمي سفر برخه ده. هغه پرون له هوایي څخه د جاپان پر لوري وخوځېد. په وروستیو میاشتو کې شمالي کوریا په څو ځلې قاروي شتونکو توغندي ازمویلې او اټومي ازموینې هم کړي چې په مقابل کې ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې په اور او قهر به ځواب ورکړي. ټاکل شوی چې ترامپ د آسیا د 12 ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. او د اوکراین د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر پیترو پروشنکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو د سوراساتو ځواکونو د احتمالي استولو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشرۍ له دفتره د شنبې په ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پروشنکو له ټیلرسن سره په ټلیفوني تماس کې د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې دونسک او لوهانسک د ملګرو ملتونو د سوراساتونکو ځواکونو د ځای په ځای کېدو د ماموریت لپاره د نورو اقداماتو په همغږي کولو بحث وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر میاشت کې وړاندیز کړی و چې د اوکراین ختیځ ته د 16 ساعتي ځواکونه واستول شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کغواړې دا او نور راپورونه زموږ په ویب سټ وګورئ او ولولې پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې شورا مسولین وایي پرتو خندونو ته په کتو مخ پر وړاندې تک ستونزمن دی.
تا یک اجماع ملی در پیشبرد این پروسه نباشه قطعا این پروسه آنقدر سنگین است که یک بستر به نام شورای عالی صلح شاید خیلی ناتوانی کنه.
په همدې اړه د سیاسي چارو له کارپو حاجی سید داود سره غږیدلی یو.
زه فکر کوم چې د سولې د عالی شورا مشرتابه او د نوي غړي چې کم ټاکل شوی دی اول باید یو ارزونه دوی خپل وکړي چې نقص چیرته دی، مشکل چیرته دی.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلیمان د دې هیواد مشرتابه دوه کلیدي غړي له خپلو دندو لري کړي دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورني مطالب هم لرو. هله در سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی. د افغانستان د سولې علي شورا د سولې پر وړاندې ډیرو خندونو ته پکاتو وایي. دا شورا په یوازې ځان د دغه پروسې د کامیابۍ پر وړاندې خورا کمزوري ده. د دغه شورا رهبری پلاوی چې د یک شنبې په ورځ د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل دا پروسه په ټول جدیت سره تعقیبوي، خو پر وړاندې باید ملي اجماع رامنځته او هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړي. له دې سره د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس که څه هم له طالبانو سره د سولې لپاره نوې هڅې هیله بخونکې بولي، خو وایي د داعش او ځینو بهرنیو کړیو افراطیت ګواښونکی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که څه هم د یو بې طرفه ارګان په توګه افغان حکومت ټول صلاحیتونه ورکړي، خو تر کومه چې د سولې لپاره ملي اجماع نه وي رامنځته شوی په یوازې توپ سره د سولې هڅې نشي بریالی کېدلی. د دغې شورا مشر کریم خلیلي وایي له همدې امله یې د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، د حراست او ثبات شورا، د سیاسي او جهادي شورا او ګڼو نورو سیاسي خوځښتونو له استازو او مشرانو سره مشورې کړي چې د سولې لپاره هڅې تر یوه چتر لاندې راولي. ښاغلي خلیلي د یکشنبې په ورځ د رسنیو له استازو سره یوې مشورتي غونډې ته وویل د سولې پروسه باید د خلکو د افکارو مجموعه وي او عملی استفاده ورڅخه وشي.
ای صلح یک ضرورت جدی مردم ماست.
دی وی دا سوله چې زمونږ د خلکو یوه جدي اړتیا ده څنګه تعقیب شي؟ آیا د سولې د عالی شورا په نوم یو بستر ټول بار کش کړي؟ مونږ احساس کوو چې دا یوه ملي پروسه ده او تر کومه چې په دې برخه کې یوه ملي اجماع نه وي رامنځته شوې دا پروسه دومره درنده او ستره ده چې د سولې د عالی شورا په نوم یو بستر ممکن ورته ډیر ناتوانه وي.
یک بستر به نام شورای عالی صلح شاید خیلی ناتوانی کنه.
دی وی د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژي تر بشپړولو وروسته د سولې لپاره عملی جدي اقدامات پیل شوې دي. د سولې عالی شورا د خپلې نوې ستراتیژي پر رڼا کې عملی لارې چارې داسې وخت پیل کړي چې د شنونکو په باور د تیرو اوو کلونو رئیس د شورا له قوي دریزه د سولې خبرو ته کار نه دی کړی. خو د نوې ستراتیژۍ له مخې چې د شورا د موجوده تشکیل په وینا عملي او کاري بڼه لري، دا شورا باید د سولې ترویج، ملي اجماع، له مخالفینو سره د اړیکو جوړولو، د دهلیز پرانستلو، تفاهم او خبرو اترو ته د رسیدو په خاطر د عادلانه لارو چارو لټولو لپاره جدي اقدامات وکړي. دا ستراتیژي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سولې د عالي شورا لخوا تصویب شوې ده چې له مخې یې د هر ولایت لپاره بېلې لارې چارې په پام کې نیول شوې دي. د سولې عالي شورا له تیرو اوو کلونو راهیسې کار کوي، خو څلور میاشتې وړاندې یې تشکیل نوی شوی او دغه تشکیل د ملي اجماع جوړېدو هڅې پیل کړې دي. له دې سره د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره له بېلابېلو میکانیزمونو نه استفاده کیږي او افغان حکومت په دې برخه کې ښه نړیوال ملاتړ ترلاسه کړی دی. خو ښاغلی خپلواک د غونډې ته وویل له دې وراخوا افغانستان د ځینو بهرنیو کړیو لخوا له یو بل ګواښ سره مخ دی.
له ټولو نه مهم چې د کوم چلنج سره مخامخ یو، هغه د جنگ او یا د افراطیت دوهم پړاو دی. هغه پړاو د داعش او د ځینو نورو خارجي کړیو دی. طالب خپل ټول جنگیالي د لرو پرتو اطرافو کلونه استخداموي او ډیر کم تعلیم یافته وي، مګر داعش برعکس او نورې خارجي افراطي کړۍ او نهادونه برعکس په پوهنتونونو کې، په علمي مراکزو کې قوي کار کوي.
په دا سال کې چې په دغه مشورتي غونډه کې د رسنیو اساسو تر ډیره د سولې د عالي شورا په نمایشي کارونو تورن کړه، دغه شورا وایي د سولې لپاره د دواړو خواو لیوالتیا شته، خو باید مناسبه فضا رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم جوړ شوی غونډې ته وویل د دغه فضا او مناسب بستر د رامنځته کېدو لپاره د سولې عالي شورا 15 کمیټې جوړ کړي چې د ټولنې ټول قشرونه پکې شامل دي.
زمونږ غاګله ازادي راډیو واورې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د سولې لپاره یو لیدلوری او دریز موجود او رامنځته شي، د وسلوالو طالبانو تر څنګ د سیمې هیوادونه هم مجبوریږي چې په خپل دریز بیا فکر وکړي. له ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل دا وخت د افغان دولت دننه په دې اړه د یو قوي دریز او ملي اجماع رامنځته کول یوه مهمه اړتیا ده. یوسف خان ځدران د سولې د روانو هڅو او د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ په اړه د ښاغلي داود نظر پختله دی وای
د ټولو ته مخه مهمه خبره دا ده چې اول د سولې عالی شورا لکه څنګه چې زمونږ ګران اوریدونکو خبر دی تقریبا د اووم کال دی چې دوی فعالیت کوي او متاسفانه چې د سه ملموسه نتیجه لا تر اوسه نه ده ورکړي. زه فکر کوم چې د سولې د عالی شورا مشرتابه او د نوي غړي چې کم ټاکل شوی دی اول باید یو ارزونه دوی خپل وکړي چې نقص چیرته دی، مشکل چیرته دی او څنګه د دې مشکل د حلولو لپاره باید اقدام وشي. په دویم کام کې زما د نظره اساسي خبره دا ده چې د سولې عالي شورا باید یو واحده یا یو کړنلاره ولري. دغه کړنلاره دولت سره هم شریکه کی، ولس سره هم شریکه کی او په ولس کې رسنه امراضی، مدنی طولن امراضی، تقریبا اغمان چه اکثریت خاموش ویو داغوی نظریات دیم پکی واخلی.
بله عجی سیب سید داود بله عجی سیب سید داود دوی دا عمده موضوع تاسو اشاره کردی و نوی استراتیجی جوره کردی شاو خود دوام یشتی ولند دا استراتیجی تصویب شوا، خو لاوم دا تکی لخلکو سر ندی شریک شوی او تاسو نقصانات و تیادوان وکرد چه مشکل پتسه کدی دا هم دوی وی چه دا تیر شورا پختنه نباید دو دوی زخوا وشی. فکر نکوی دلتا باید دا موجود غری دا طول و وکل و نزواب گویی وی چه مشکلات پتسه کو ولی دا سول پرسیتا نیو رسیدلی او مشکلات لات سدی؟
هغه خپل پدی خو باید دوی پوي شي یا ورزونه خو باید دوی وکی چې پاغي وخت کې ولې دې کار نتیجه نه ورکړي او دا غ منفي کړنو نه چې شي وي دي دوی باید یو خ درس رامنځته کی او درس واخلي. نو کله چې دوی دا غ ورزونه پرانا کې کړنلار جوړي او دغه کړنلاله د ټولو نه د مخه رسنوی سره، مدنی ټولنو سره، ولس سره د دوی خلکو نظریات والی وستاسو پیږی چې د سولې عالی شورا یو څوی د حکومت مشرتابه د اجرایه برخی مشران بل څوی، د ولسمشر دفتر بل څوی، ولایاتو ته چلار شي الته والیان اوی بیلا بیل نظرونه لري.
نو استاذ ټینګار په دې چې د دې طرف نه باید یو مناسب لیدلوری او یو لیدلوری موجود وي،
پرته د دې نه چې یو واحد لیدلوری او د دې لیدلوری شاته ولسی، بیا په هغه صورت کې په دغه کړنلارې باندې یا په دغه واحد لیدلوری باندې مخالفین هم باور کوي، د سیمې وادونه هم باور کوي، نړیواله ټولنه هم شاته دري.
نو د سول لپاره روان هڅې چې د نوې ستراتیژۍ له مخې هم په اجماع باندې ټینګار شوی او دا چې پراخې هڅې وي، تاسو هیله بخونکي بولئ؟ یعنی
پرته د شکه په دې چې سوله په ملي کچه ضرورت لري، سوله د یو ولایت دپاره نه ده، سوله د یو تنظیمو یو قومو یو سم دپاره نه ده، سوله د ټول افغانستان د ټول افغانانو دپاره ده. کله که چېرته د ټول افغانانو نظر اخیستل کېږي په طبیعي ډول سره دغه کړنلاره بیا کامیابېدو ته رسي.
ډېره زیاته مننه چې محترم ستاسو نظر و.
د سولې د عالی شورا د روانو هڅو په اړه مو د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره زموږ د همکار یوسف خان زدران مرکه اورېده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان په کورنیو اوایدو کې د زیاتوالي لامل د دغه هیواد د مالی وزارت راتلونکي کال لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ته له ملي بودیجې نه د 15 میلیارد افغانۍ د ورکړې اعلان وکړ. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 2014 کال په پرتله د افغانستان په کورنیو اوایدو کې 50% زیاتوالی راغلی. دغه سرګندونه د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د بهرنیو مرستو د همغږۍ یا OCB په ناسته کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ماموریت استاذ وای فساد لا هم د افغانستان لپاره د امنیت لپاره ستر ګواښ دی او دوام د قانون حاکمیت او حکومتوالي نور هم کمزوري کولای شي. په دې اړه نور حال د محمد حدیث پردیس نورو چې همدا مهال را سره په سټډیو کې دی.
د بهرنیو مرستو د همغږۍ یو OCB په نهمه ناسته کې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې ځان بسیاینې خي حکومتولۍ او د شته ننګونو په اړه خپل مفصل راپور د بهرنیو هیوادونو له استازو سره شریک کړ. د مالی وزیر اکلیل حکیمی وی افغانستان د ځان بسیاینې پر لور ګړندي او اغیزمن ګامونه اخلي چې خبیلګې د دغه هیواد په کورنیو عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی دی. د ښاغلي حکیمی په خبره دا مهال د افغان ځواکونو د لګښت لپاره له 1.5 میلیاردو زیاتې افغانۍ له ملي بودیجې ورکول کېږي، خو په وایدو کې د 50% زیاتوالي لامل به دغه فیصدي نور هم لوړ شي. دی وی د روان مالی کال تر پای به زمونږ کورنی عواید د 2014 کال په پرتله 50% ډیر وي. مونږ په مالی وزارت کې له ارقام او شمیرو سره ډیر دقیق یو. هر څوک چې په دې برخه کې شک لري مونږ آماده یو چې وضاحت ورکړو. په روان کال کې له ملي بودیجې د افغان امنیتي ځواکونو ونډه 1.5 میلیارد افغانۍ دي او په 90 لمریز کال کې به دغه ونډه 15 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. د مالی وزیر په داسې حال کې له ملي بودیجې د افغان ځواکونو د لګښت لپاره د زیاتې بودیجې د ورکړې خبره کوي چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو ډیری مالی لګښت امریکا او نور نړیوال ملاتړي ورکوي. د امریکا په ګډون نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د بروکسل، وارسا، لندن او په ځینو نورو مهمو ناستو کې ژمنه وکړه چې تر 2020 میلادي کاله به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، خو تر څنګ یې په افغان حکومت د ځان بسیاینې سپارښتنه هم کړې وه. د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ماموریت استازی ریچارډ ریلی بیا وی له افغانستان سره د امریکا مرستې سپین چک نه دی او په مقابل کې دوی هم غوښتنې لري. نوموړي د OCB په ناسته کې ویل د فساد دوام د افغانستان د امنیت لپاره د ګواښ ترڅنګ د طالبانو له هغو روایتونو سره مرسته کولی شي چې د افغان حکومت پر ضد کوي.
That our assistance to Afghanistan is not a blank check.
دا ویل افغانستان سره زموږ مرستې سپین چک نه دی، د غمرستې په شرطونو ولاړ دی. زموږ حکومت شفافیت، مؤثریت او حساب ورکونه غواړي. فساد د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. فساد د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی او دغه شان د افغان حکومت مشروعیت او قوت کمزوری کولی شي او له هغو روایتونو سره مرسته کولی شي چې طالبان د حکومت پر ضد لري. خغلی ریلی د امریکا د متحد ویلتونو هغښمنه بیا تازه کړ چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات تر ټینګښت مخکې د هیواد یو واسي پرینګ دی. لدی ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپو بصیر حقیر به وی دا ډیره مشکله وي چې افغان ځواکونه دی په لنډمحالي کې له مالی پلوه پر ځان بسیا شي. د خغلی حقیر په خبره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سربیره د نورو ګڼو ستونزو د هواري لپاره له مالی پلوه د افغانستان ځان بسیاینه مهمه مسله ده، خو دا سینبري خي چې نړیوال دی یاد هدف ته د سیدول پر افغانستان سره رښتینی وی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای حکومت د ټولو نافذه قوانینو خلاف ټولنیز رسنی ټلګرام او واتس اپ بند کړی دی. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر د یک شنبه پورس په یو خبری غونډه کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت یو غوښتل چې یادې ټولنیز رسنی بیرته فعال کړي. خو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای ټلګرام او واتس اپ ټولنیز رسنی نه بلکې د اړیکو نیولو اپلیکیشنونه دي چې شاوخوا شل ورځې وروسته به بیرته فعال شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نیوای افغان حکومت د اساسي قانون او د رسنیو قانون خلاف ټلګرام او واتس اپ تړلی او په دې سره یې د بیان ازادي ته زیان رسولی. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر د یک شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل ولس باید د حکومت د دغه اقدام پر وړاندې چوپ خلو پاتې نسی.
دولت افغانستان خلاف تمام قوانین،
هغه وایي د افغان حکومت ځینې رسمي ادارو د ټولو نافذه قوانینو خلاف ټولنیز رسنی محدود کړي. ټلګرام او واتس اپ یې تړلی. کچری نن واتس اپ وتړل سي، سبا یو چاپی رسنی تړل کیږي، بل ورځ یو رادیو تړل کیږي، او په بیا به مو د یو تلویزیون د تړلو شاهدان وو. سو
بسته شدن یک تلویزیون هم خواهیم.
له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه له رسنیو سره داسې مکتوب شریک کړ چې د مخابرات وزارت د خدماتو او فریکونسیو د تنظیم د ادارې د مرستیال نقیب الله سلاب لاسلیک پرې سوی وو او د میزان په درشمه انټرنیټي شبکو ته لګل سوی وو چې واتس اپ او ټلګرام بند کړي. دغه اداره وای په دې اړه دوی په 15 ولایتونو کې له یو سلو ډیر شوه داسې خبریالانو سره مرکې کړي چې واتس اپ او ټلګرامونه یې تړل سوي دي. د ټولیز رسنۍ فیسبوک یو شمیر کارکونکو هم په دې اړه لیکلي او د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت په دغه اقدام انتقاد کړی. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای ټلګرام او واتس اپ ټولنیز رسنۍ نه بلکې د اړیکو نیولو اپلیکیشنونه دي او په هیڅ معنی د بیان ازادي نه محدودوي. د دغه وزارت وای نجیب ننګیال ازادي رادیو ته وویل حکومت د بیان ازادي د خلکو حق ګڼي او ساتنې ته اجمن ده.
واتس اپ او ټلګرام د اړیکو نیولو اپلیکیشنونه دي او دلته څوک خپل نظریات نه شریکوي. دا به د بیان ازادۍ ته زیان ورسوي یا به بیان ازادي زیانمنه کړي. واتس اپ او ټلګرام له خدماتو له ځنډولو سره د بیان ازادي نه زیانمنه کړي او د افغانستان حکومت د بیان ازادي د خلکو مدني حق بولي چې لاسته راوړنې ته کاملا ژمن دي. په هیڅ قیمت نه غواړي د بیان ازادي زیانمنه شي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای یاد اپلیکیشنونه د یو تخنیکي ستونزې له امله تړل سوي او تر شلو ورځو پورې به بیرته فعال سي. خو دا چې دا بندیز بلند مهال وي که اوږد مهال وي د وخت په تیرېدلو سره به معلوم سي.
او راځي وورو چې په دې اړه د کابل یو شمیر خاریان سوای.
زما نوم فرحات نوری ده. زما نظر دا دی چې د حکومت ځینې پیغام چې دلیل چې شهید چې د حکومت د واتس اپ او ټلګرام د دوه اجتماعي سایتونه بند کړای او اوس چې مون خبر شوی د کوم پلان لري چې د سوق چې د حکومت منتقد دي هغه سایتونه بند کړي. دغه د خلاف د قانون اساسي او د خلاف د رسنۍ قانون دا کار کړی.
اسد الله احمد کوبل نو سودین کوي. دولت کوي چې ویب سایټ او بل د اسرام او رسنۍ یعنی خلک استفاده کوي. د خر رسنۍ ده د خ سیستمونه دي د باد باندې کو بیرته باید د پرختیا ورکو چې خلک ډیر استفاده ځنی وکړي شي.
زه صفی الله مجاهد. د حکومت چې کوم اقدام کړی دی د واتس اپ او ټلګرام په اړه باندې نو دا د افغانانو یو دي ته ضرورت لري او مجبوریت دی. دا باید حکومت بند نکړي.
په کندوز کې یو شمیر بزګران او کارګران د ملي والی حکومت له مشرانو څخه د دې ولایت د سپینزر فابریکې بیرته فعالېدو غوښتنه کوي او زیاتوي که چیرې دغه ستر شرکت بیرته ورغول شي په لسګونه زره وزګار ځوانانو ته به د کار بوختیا برابره شي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندز کې د تیرو کلونو په توپیر د پنبې کښت کم شوی دی. پخته یا پنبه چې په پخوا کلونو کې د کندز بزګرانو له عمده محصولاتو څخه ګڼل کېده، په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په کچه یې کښت کم شوی دی. د دې ولایت یو شمېر بزګران بیا وایي چې د سپینزر شرکت د غیر فعالېدو له کبله اوس مهال په کندز کې بزګران د پنبې کرولو ته زړه نه ښه کوي او ډېر کم خلک پخته کوي، ځکه نه کورنۍ بازار لري او نه هم بهرنۍ. د نوموړي ولایت د ګلتبي ولسوالۍ یو تن بزګر اختر محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کله چې دا سپینزر په مرکز غیر فعال شوی ده او موږ سیدا نو پښتنه کرو، وخت ښه وه دا سپینزر هغه فعاله وه، کمپنۍ دلته موږ راوړل، دا شیان موږ نه اخیستل، پخته مخته یې اخیستله. نو اوس نو دا سپینزر په امریکا هم غیر فعاله ده، نو موږ نه کرو دا شیان.
خو د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې په دې ولایت کې له بزګرانو څخه پنبه د سپینزر شرکت رانیوله او بیا له پروسس وروسته یې بهرنیو هیوادونو لکه پخواني شوروي او چکسلواکیا هیواد ته صادروله. د کرنې او مالدارۍ ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
بنابر عدم فعالیت فابریکې سپینزر بین رفتن هم تخمهای پروحاصل که سالها
له جګړو څخه مخکې په کندز کې د سپینزر شرکت فعاله و. هغه وخت تر 20,000 ټنه پورې پخته په کال کې په دې ولایت کې لاسته راتله چې پخواني شوروي او چکسلواکیا هیواد ته صادرېدله. خو په خواشنۍ سره باید ووایم له هغه وخت نه چې د سپینزر شرکت غیر فعاله شوی، نو د پنبې کښت او کرل هم کم شوی. ښاغلي فقیري زیاته کړه چې اوس مهال د دې ولایت په ډېرو لږو سیمو کې پخته کرل کېږي، خو زیاتوي چې هڅې روانې دي تر څو بیرته دغه محصول ته په دغه ولایت کې د تیر په څېر وده ورکړي. بلخوا د کندز د سپینزر شرکت چارواکي وایي چې دغه سترې فابریکې د کورنۍ جګړې پر مهال ډېر زیان لیدلی، خو تر اوسه پورې دولت د دغه فابریکې بیرته رغولو ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت د سپینزر شرکت یو تن پخواني کارګر محمد ګل د دغه شرکت پخواني وضعیت او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د حدود 3,000 نفر کارګر کار میکرد، 30,000 دیقان پخته می آورد، بیشتر از 5 لاش.
په دې شرکت کې 3,000 کارګرانو کار کاوه او له دې فابریکې څخه 6,000 کسان یاشه کېدل او ګټه یې هم خلکو ته او هم دولت ته رسېدله. همدارنګه په دې شرکت کې صابون، غوړي، رخ، چینی لوښي او داسې نور توکي تولیدېدل او دا ټول د پنبې له برکت څخه و. د معلوماتو له مخې د کندز سپینزر شرکت د سردار محمد داود خان په وخت کې جوړ شوی و او په دې شرکت کې 3,000 کسانو کار کاوه. چینی لوښي، رخ، صابون، غوړي، کنجاړه او داسې نور توکي د دې فابریکې له تولیداتو څخه و. خو د 20مې لسیزې را په دې خوا یې فعالیت په ټپه درېدلی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلیمان د دې هیواد دوه جګپوړي چارواکي له دندو لرې کړي او پر ځای نور کسان ګمارلي دي. د سعودي حکومت همدارز یو شمېر پخواني او اوسني چارواکي د فساد د تورونو په خاطر توقیف کړي او تحقیقات ترې کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د کورنی امنیت او اقتصاد د دوه مهمو څوکیو لپاره نوي وزیران ټاکلي دي. د پاچا د فرمان له مخې چې العربیه دولتي ټلویزیون خپور کړی، خالد بن نایف د شهزاده متعب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. شهزاده متعب مخکې له دې چې 22 کلن شهزاده محمد بن سلمان ناڅاپه د سعودي د ولیعهد په توګه وټاکل شي، د ولیعهدۍ د مقام لپاره له مخکښو کاندیدانو څخه و. متعب د پخوانی پاچا عبدالله د کورنۍ وروستی ژوندی غړی دی چې د سعودي د قدرت په جوړښت کې مخکښ رول درلود. همدارس په فرمان کې د اقتصاد مرستیال وزیر محمد التوجیری د عادل فقیه پر ځای د وزیر پر مقام ټاکل شوی دی. یو اتیا کلن سعودي پاچا دا اعلان هم وکړ چې د سلطنتي کورنۍ 11 شهزادګان او 2 پخواني وزیران هم د فساد پر ضد د هغې نوې جوړې شوې کمیټې له خوا نیول شوي چې مشري ولیعهد محمد کوي. د چارواکو په رسمي اعلانونو کې د توقیف شویو کسانو نمونه نه دي اخیستل شوي، خو یو سعودي مقام وروسته وویل چې میلیاردر ولید بن طلال او د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم الاصاف هم په دې ډله کې شامل دي او اوس مهال تحقیقات ترې کیږي. د څارونکو په باور د سعودي د پاچا اقدامات ښایي د ولیعهد محمد بن سلمان د واکمنۍ ستنې نورې هم ټینګې کړي. په یو تازه راپور کې د سعودي د مالیې وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وروستۍ پریکړې به د سعودي په شاهي کورنۍ کې اعتماد زیات او د قانون حاکمیت پراخ کړي. سعودي ولیعهد ویلي چې غواړي د 2023 کال د تصور په نوم په دې هیواد کې د اصلاحاتو یو پلان عملي کړي. سعودي حکومت په دې وروستیو کې ښځو ته اجازه ورکړه چې موټر وچلوي او ورزشي سټډیومونو ته د لوبو د لیدو لپاره ولاړې شي. د نوی پلان لمخه په پام کې ده چې په سعودي کې ځینې افراطی قوانین لري شي او همدارس د هیواد اقتصاد به د تیلو پر بنسټ لولار دودیز حالت څخه د نورو فعالیتونو خواته پر مخ ولاړ شي.
په سعودي عربستان کې مو د وروستیو تحولاتو په اړه د احمد تکل راپور اوریده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 او په ټول افغانستان کې د میډیم په 12.90 صفه اوریدل شي. وخت 4:13 شوي. دا نیم ساعته خبری خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. ورسته سپورتي خبرونه لرو چې مرزي احمدزی جوړ کړي. او کله ازادي رادیو سره پاتې شي نو 2:19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه هم لرو. تر بیا د الله پامان.
د 215 میوان قلور د قماندان جنرال ولی محمد احمد زی وای چې په هلمند کې د میوان وپنوز مکنوي او هوایی عملیاتو کې چې لس باندې درېونی رئیس پل شوی تر اوسه د څو مهمو قماندانانو په ګډون 103 په توسلوال طالبان وژل شوی او 24 نور ټپیان شوی دی. د کندوز چارواکي د دې ولایت په چاردري ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې له څلور ورځو راهیسې پیل شوي تر اوسه د یو شمېر قمندانانو په ګډون 10 وسلوال طالبان وژل شوي. هغه همدارنګه په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري کې د یو ملکي د وګړي د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبره هم وکړه. په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وای وسلوال طالبانو په غزنی کې له خبری رسنیو د مالیه ټولولو غوښتنه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر دفتر وای چې ولسمشر پترو پروشنکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر اکسټلرسن سره د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو د احتمالي استولو په اړه خبري وکړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولی عهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسید. ټاکل شوی چې نوموړی په دې سفر کې چې 12 ورځې دوام کوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وویني.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د احمد شاه ابدالي د کرکټ د څلور ورځنۍ سیالۍ په 5مه لوبه کې سپین غر په 102 منډو بوسته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبې په چې سپین غر لوبډلې وګټله او لومړی د دوه وهنې پریکړه وکړه چې د سیالۍ په دواړو پاڼیو کې 411 منډې وکړې خو بوس لوبډله ونه توانېده یاد هدف پوره کړي او د لوبه سپین غر ته وبایلله. د سپین غر لوبډلې توپ وهونکی بهیر د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو چې په لومړۍ پاڼۍ کې 111 او په دویمه کې 114 منډې وکړي. د افغانستان د رزمي سبق یا ام ام اي ملي لوبډله تاجکستان ته ورسېدله. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان شپږ کسیزه لوبډله د آسیایي سیالۍ په شپږم پړاو کې ګډون کوي. د آسیایي سیالۍ شپږم پړاو په تاجکستان کې د روان میلادي کال د نومبر په 5مه پیلېږي چې د 500 آسیایي هیوادونو لوبډلې پکې ګډون کوي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا 2-1 پر وړاندې سیویا ته ماتې ورکړه. دغه لوبه د بارسلونا په کوربتوب په نیو کمپ استادیوم کې ترسره شوه. د بارسلونا دوه ګولونه پاکو الکسر وهل او د سیویا یو ګول ګوید پیزارو ترسره کړ. بارسلونا د دغه بریا په خپلولو سره د 1 امتیازونو په درلودو سره د لالیګا جدول په سر کې دی. خو سیویا په دغه ماتې سره 19 امتیازي شو او په مقطعي ډول د لالیګا جدول په 5م کتار کې راغی. او د لالیګا په بل لوبه کې ریال مادرید له لاس پالماس سره نن شپه 12 بجې او 15 دقیقې لوبه لري. د سپورتي خبرونو پای.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګرې کوه ازر کې ان شاء الله مونږ ځلونه پتي ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د عبدالباقی په نامه د یو متقاعد ستونزه راخستې ده. دی وایي د ده په شان په زرګونو متقاعدین د دوی د تنخواګانو د ځنډېدو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ده ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د متقاعد عبدالباقی او ورپسې به د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د یو مسؤل نظر واورئ.
د انصاف پلټکه
روره تاسو آزادی رادیو ته د سل لپاره ټلیفون کړي سم مشکل لري او سویل غواړي مهرباني وکړي.
ټول زړه ده چې دا کار هر کار چې د پلان لمخه څخه موجود دي ار څو اداره مکلفیت لري چې خپل هدف ته پر ځان ورس. د کال پلان، د روبي پلان، ماهوار پلان باید مخته ولري چې په دغه میاشت کې زه دغه کارونه کوم، په دغه روبه کې دغه کارونه کوم، په کال په اخر کې دغه کارونه کوم او نتایج متوقعه ده هغه دغه ده چې هر څوک خپل هدف ته ورسیږي. په ریاست متقاعدینو کې هدف دا دی چې متقاعدین خپل حقوق ترلاسه کړي. دا باید نه وي چې متقاعد سهار او ماښام ګرځي سرګردانه پریشانه په مشکلاتو باندې اخته او خپل حقوق نشي ترلاسه کولای. دغه حقوق په ټول اداراتو کې د همدغه متقاعدینو څخه د دې د معاشات څخه مهوار په ریاست تقاوت یا وزارت مالیه ته د پیسې انتقال شوی دی. دغه پیسې باید د کلنی پیسې باید د دې وزیر روښانه معلومي او په هر روبه کې باید و متقاعدینو ته په هر میاشت کې ورته ورسي.
د تقاوت ریاست ته خو به تاسو تللی یاست، وضعیت پکې څنګه دی؟
اوس عمومي ستونزه ده. عمومي ستونزه دا ده چې عمر خپل ریاست تقاوت او وزارت امور کار اجتماعي او وزارت مالیه دی همدغه یو مشکل دغه کوي چې موږ ته پیسې په اختیار کې نه دي راکړل شوي. تخصیص نشته. دغه تخصیص باید اجرا شي، دغه تخصیص باید دی ته ورکړل شي او دا د هغه وخت د کار محصول دی چې ریاست تقاوت او وزارت کار امور اجتماعي درست پلان نه لري. که دوی د متقاعدینو دپاره درست پلان درلودی دغه پسماني د پیسو به نن په د ریاست تقاوت کې نه وای موجوده.
روره وسوس په دې موجوده حالت کې هغه روانه ستونزه څه ده چې تاسو ورسره مخ یې؟
وس غیر له پیسو ماشه و نور مشکلات حل دي. یوازې د پیسو د نه موجودیت له مخې څخه ریاست تقاوت په دغه مشکل باندې اخته دي او دغه دلیل وایي چې وزارت مالیه موږ ته تخصیص نه دی راکړی.
یعنې د خلکو پیسې پاتې دي؟
پیسې نور کول کېږي. بله،
ستا غوښتنه څه ده وس چې مونږ له مسؤولو مقاماتو سره شریک کړو؟
همدغه ده چې دا متقاعدین باندې زړه وسوځي. دا متقاعدین حقوق ثابت حقوق دي. دا هغه څه دي چې پیسې اخیستي دي او اوس یې باید ورته ورکړي. دا داسې دي لکه یو قرض د ادارو لخوا څخه چې ګرځول شوي دي. اوس یې ولې په میاشتې باندې ځنډوي؟ نو متقاعدین ته خپل په وخت او زمان باندې خپل تقاوت هغه خپلې پیسې تاسو په تفکیک سره هغه ورته سنجوي، هغه ورته ورکوي. په دې کې نو مشکل څه شی دی؟ مشکل دا دی چې اوس وزارت مالیه او وزارت امور کار اجتماعي چې هغه د ریاست تقاوت پر اساس کړي دی باید د پلان له مخې څخه د وزارت مالیه څخه تخصیص واخلي او د تقاوت په اختیار کې ورکړي او تقاوت خپل متقاعدین ته حقوق ورکړي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کار او ټولنیزو چارو وزارت لوایاند خاغلی عبدالفتاح عشرت احمدزی سره شریک کړه. خاغلی احمدزی، په دې ورځو کې د ازادي رادیو د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه ته اکثر ټلیفونونه د متقاعدینو لخوا کیږي. دوی وایي ځینې شته چې لسو کلونو او ځینې شته چې له میاشتو راهیسې تنخواګانې پاتې دي. غوښتل مو په دې حق له ستاسې نظر ولرو.
د تقاوت محترم اداره زموږ ته د ارزښت وړ یوې اداره ده او ټول زموږ په غذا کې مراجعین دي. هغه واقعاً موږ ته ډېر د قدر وړ خلک او ډېر معزز خلک د ټولنې ډېر د قدرمن خلک. یعنې موږ همېشه خپل د هغوی په هغه خپل وخت او زمان باید هغه کوم اسانتیاوې چې هغه باید ورسره باید سره هم کړو او باید ورسره ترسره شي. نه داسې دوی باید له ډېر ستونزو سره مخامخ شي. خو بیا هم سږ کال کې موږ د یو شمېر محدودو کسانو متقاعدینو د پیسې د نه ورکړې له ستونزو سره مخامخ شو. موږ بیا هم تکرارا څو ځله د مالیې محترم وزارت ته درخواست کړی ده هله به داده سره په وخت زمان دا غوښتنه هم عملی شي او موږ ورته ونیګو د دې د خپل پیسې او پرانشل په زمان او خبر
کوم سپارښتنه چې د مالی وزارت تاسو ته کړی د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه پوره کړی
ښه موږ د مالی محترم وزارت یو غوښتنه درلودل چې به تاسو په لومړي قدم کې سفونه ډیر مهم تا کې هغه به تاسو راکې هغه سیستم جوړونه ده نو سیستم جوړونه موږ تقریبا د یو غش مې د متخصصینو موږ فکر کړو خلاصو ته ویدو تقریبا یو ځای چې د سیستم د متخصصینو څخه موشنو د فاسیلیټ د دې هم یو برخه البته چې لاسو ده یعنی موږ شو خو اته زره کسان متخصصین موږ بایومټریک کړل د خپل دیو په دې کې مثبت تراخ تراندوی ده یله مې دا د ځکه چې کسان هم موږ فوټ دي موږ یو ټارګټ دې تفاوت بیا ستو ورکړی ده په دا څه محدود یعنی نږدې پیوی مې چې باید بایومټریک پروسه خلاص شي او پر سره زموږ ټول متخصصین یعنی باید شامل دي پروسې د بایومټریک کې زموږ د سیستم له بحث نه هیڅ څنګه نه لرو لیکن موږ خپل د مالی محترم وزارت له هم دا چې موږ یو غټ شمېر سیستم ساجو تا کړل نو باید دې په پیسو سره په زموږ ورکړي شي موږ په وسته به کوم بده ورته سره موجه یو نو باید موږ لپاره دې چې د تیر کلو کومې ورا ورته یا خزانه سترول له هغه مهم مرتبه کړی دي د محترم متقیدینو لپاره نو هیله مده ده چې زموږ مخکې او متقیدین ډیر زیات څنګه لري نو هیله مده ده چې دوی د سوسه په پام نو د دې پیسې به تر څو زموږ ته ورسیږي
تاسو سره ډاډ ورکوي چې دا ستونزه به حل شي
زموږ اوس خپل دین نه هیدارې کې موږ ټول ځای مراحل کړی دي زموږ هیڅ قدم متقیدین کوم ستونزه نه لري موږ خپل ټول پروسس د کارونو خلاص کړی دی یا وزنی ستونزه سوس موږ مخامخ یو هغه د 25 کلنه متقاعدینو پیسې د نشته لوبد سره موږ تکرارن په توګه د مالی محترم وزارت څخه غوښتنه کړې هیله مده ده چې موږ سره په دې وخت کې لږ زړه مرسته وکړي او زموږ د پیسې سره راکړي
دا ستونزه مو د مالی وزارت سره هم شریک کړه د دغه وزارت مالی او اداري مرستيال محمد آقا کوستانی وویل
یا دو بخش دارن یکی بخش ملکی شان است که 6.3 میلیارد اینا بودجه داشتن
خاغلی کوستانی وویل متقاعدین دو برخی دی یوای ملکی ده چې 6.3 میلیارد افغانی بودجه لري چې ډیره برخه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورکړ شوی او بلې پوزی برخه ده چې دا غیله لپاره 15.5 میلیارد افغانی لري چې 12 میلیارد یې لګولی او 3 میلیارد یې پاتې دي
12 مصرف کړین 3 میلیارد یې مونده
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د افغانستان متقاعدین د دوی د تنخواګانو د زندیدو لامل شکایت کوي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د متقاعدینو د پروسې د شفافیت په خاطر د بایومټریک لړۍ پیل کړي چې او یا 80% بشپړ شوی ده دوی وایي د دې پروسې له بشپړېدو سره به روانه ستونزه په لږه موده کې حل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم سموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورکس د همدغه پروګرام په مرسته ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی او د کورنۍ یو غړی مشت پیغام رسولی دغه کس د هلمند ولایتي پیغام به ور
بله السلام علیکم سړی مڅه د زادي رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم یل د چې جوړ روغ وي د زادي رادیو ته یو جهان مننه مرداغه ګران ورور چې ورک سو سلیکولا خپل زنګ ولې یو مرداغه سره هړی کوي ولې دا د رادیو د امکانان سره یو جهان مننه د یو کور د عالم لپاره خدمت کړی دی او د ازادي رادیو د اوریدونکو څخه یو هیله وغوښتنه لرو چې کوم زموږ ګران ورور چې ورک سوی نو په حساب سره د شلو دیش پورې نه پرو مرست زنګونه ولې د دې سره هیله کو چې دا نمبرو ته زنګونه ونه وي ځکه که د چا یو عزیز ورک شوی نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته وي چې هغه عزیز یې پیدا کړی وي د چې په دوه کېری ژه هم زنګونه ازادي رادیو ته وي مننه ازادي رادیو زنده باد تخته کمال عزت الله زلال هلمند
مننه عزت الله له هلمند ولایت څخه تاسو شرطی کی ته اشاره وکړه چې ډیره وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وای هغه کسانو ته چې د دې پروګرام لاره د خپل ټلیفونونو شمیرې لنوي او خپل ورک پسې ګرځي نو ډیر مزاحمت ورته کیږي او کله ناکله خو د هغه د ورک پاړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې د انساني اخلاق سره سم کار نه بلل کیږي نو هله مودا چې نور د دا ډول اقداماتو شاهدونه وسو ورزې شمیر نور دوستانو ته چې دوی خپل سیمو کې داسې کسان موندل چې خپل کورنۍ لري دی او رکسې وي دي د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام ورو
السلام علیکم زه رحمت یم د کندهار ولایت سره په تماس کې يم د ورکسو عزیزانو په لټون خاصو چې د لنډی نوی سره تماس نیولې وو د ګلمیر اکا زی د لانور د ورور په نامه یو کس پکارو هغه کس ته په بلده کې په بوستا کې اسکر دی چې چیرې موږ سره پلان د شمیره باندې اړیکه ونې ستاسو کوله چې موږ تاسو خپل نفر د سنیم کوڅې پر اړیا اته تلويشت یو دیش څنګه سره شپږ تلويشت مننه د لنډی نه ویری
الو سلام علیکم یو سلطان محمد په نامو تقریبا د روس د افغانستان ته پته کېده سلطان محمد په نامو یو کس وو زموږ کوچان وو یا کوچان سره بغرځیده بیا درې کال مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مرس بیا که خیرات پسې وک خو د بدا خبره کوله چې زه د باغلان يم په پښتو نه ویل اصل نه پارسیبان و سلام
بله السلام علیکم اغه خورکی چې د جوازیان د ولایت څخه خورکی تماس نیولې و چې زما میړه ورک شوی دی نو ما درې یو نفر دلته شتون لري نو هغه د څو کال کې دلیلې په کندوز کې نو څار ته خورکی خورکی اول سړی چې زما سره تماس نیسي نو دغه معلومات ورکم سلام علیکم
مننه وروره ستاسو د ټلیفون شمیره په ځای اعلان کوم صفر واویا څلور پنځوس اته سوولس درې پنځوس شمیره ور بیا وایم صفر و و پنځه څلور اته یو صفر پنځه درې د کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام راخلو
السلام علیکم زه د کندهار ولایت ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم مشکره یو کشنی را غلی دی تقریبا پنځه شپږ ورځې کېږي خپل نوم احمد جان یادی غایب شوی دی نو د هر مسلمان ورور چې پر دغه لمبر زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا څلور پنځوس صفر پنځه شپېته اووه څلوېښت السلام علیکم
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اورن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم وروسته تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې وه دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورور دی د ولیجان په نامه دی نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرني ترلاسه کولی شي دې پاره اووه سوه اته نوي
رادیو آزادی کارکونکو ته سلام وړاندې کوم زه امیر محمد دما یو زوی دی عمران په نامه باندې ورکسه وایده پرون په څلنیمې بجې باندې د تاسې د رادیو آزادۍ د پښتو له لارې څخه یوه نفر تاسې ته اعلان درکړی و چې عمران نامه نونس کلن شل کلن هلک ده کندارۍ زده به کوي عمران نومېږي له ما سره دا اوه کاله اته کاله کېږي چې له ما سره ده دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل له تا محترمه څخه خواهش کوم چې په د اتنیمو بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د شبرغان د ولایت د جغسایه څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ و لطفا خواهش کوم چې دا د ما زوی ده له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي وسلام
محترمه کوم کس چې تاسو یې یادوي زه به یې لومړی پیغام خپور کړم بیا به یې شمیره هم درته اعلان کړم درسره ویل کی
بله السلام علیکم یو عمران په نامه باندې دی تقریبا وګ ما د څه پوښتنه کړې ده وکاله تر څو کال کې چې خپل
ولایت څخه راغلي دي. دا ژبه ستا په کنداري او هلمندي پښتو نه ده، چې مطلب نو شاید چې دا سره یاد به دي چې څو د دغه بالامرغاب دي، څه شي دي، سرپل دي، څه شي دي، خو د دغه ولایتو د منطقې بودن په دا ژبه باندې معلومېږي. او زما په فکر سره د اتلس کالو دوه کالو پورې داسې عمر دی، پنډکۍ ځوان دی، چې هر څوک د دغه په عکس کې معلومات غواړي که چیرې د هغه وي نو زما سره به دا معلومات وکړي. شاید چې زه بیا په لږ وخت کې سره روښتم. وسلام،
هغه ټلیفون شمیره چې دغه دوست موږ ته پیغام پریښی دی دا ده: 0 او 5 شپېته 1 څلوېښت 2 او 8. شمیره ور بیا ویم: 0 او 5 شپږ 5 څلور 1 او 0 8. له ټولو هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پریږدي او یا په خپل ورک پسې ګرځي او یا یې هم کوم ورک پیدا کړی وي، هیله کوو چې خپل ټلیفون شمیره هم وایي، څو نور دوستانو کولی سي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یو بل اوریدونکي ته ورځو.
سلام علیکم، زه د کاټساول کذابل سوالی نه عجیب هم دلته یو خزه ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت دا تقریبا د 1.5 کال کېږي چې په کذابل سوالی کې ده. نو که هر څه یو خپلواني موږ سره په دغه نمبر رابطه وکړي. السلام.
مننه. د دې دوست شمیره ده: 0 او 0 8 4 3 5 9 0.
زما یو زوی دی چې دا چې په نامه دی، یو څوک راغلی و چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی، ګډ نه سلام خم خوری دي. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم احمد دی، د هلمند ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسا دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورکې دا شپږ چې ورکې د دې په هکله که تاسو معلومات یا بل چاته یا زما دغه ټلیفون څوک وي پیدا زنګ ماته شمیره زنګ راو ماته کې حال او چې مفید خبره کې خدای خیر کې ده.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 او 0 0 2 او 0 3 4 1. یو ری بیا وایم: 0 او 0 0 2 او 0 3 4 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورک دوستانو د خبرونې مینوالو، اوس په ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
ماجا زهره راکته ده امنه ورامه ما یو ځا کرګام ورکې نامه دغه دي دا څنګه او د منان په نامه یې زم لا ده چې په نامه خپل ولا کېږي. نو موږ لا به سیر ده د یو ښکلا کېږي دلته خلک مخکدان نه پات ورکې نو زه په تخاوري سوالې ده
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د نادالی د ولسوالۍ د کوپکې د سیمه سره ستاسو په اړیکې کې یم. زما د یو اخشي زوی دی، دا 2 کاله کېږي چې د کور څخه نادار شوی دی، ورک دی، موږ ته هېڅ پته نه معلومېږي چې ته مړې که ژوندی. نو ستاسو د راډیو د کارکوونکو سره دغه هیله کوم چې موږ ته په لنډ وخت کې دغه موږ پیغام نشر کړي، موږ ته معلومات راکړي. بیا دغه زما د ټلیفون شمیره ده، راته زنګ دې موږ ته ووایه. د پلار نوم یې آزاده مکا دی، د زوی نوم یې د ورور نوم یې سلیم احمد دی، یو نیکه دی، یو شیر دی. زما نوم ملتان دی،
د کوپکی د سیمه سره تاسو سره په اړیکې کې ما بیا که چیرې مشته په لاندې وخت کې دغه پیغام نشر کړي.
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم. ما دوه کاکان ورک دي، یو محمد رسول 13 کاله کېږي، نعمت الله 15 کاله کېږي. ولایت یې دامان ولسوالۍ غوربند کې ناترکه شوي دي. هر مسلمان ورور چې په دې اړه معلومات لري په دې شماره دې حال راکړي، شرمي دې ترلاسه کړي. صفر اویا اووه سوه اووه اویا دوه نوي درې شپېته صفر اتات اشتات نود شش اشتاد اف شهر.
نوروز د شل کالو ملری د درخیم پر او د ورک دی د کالو تنو می سیو سیو ری کتا سر پته رسی می نی دی بالا سره کتا تا سر پته د کی میرا زنګ و هي سی پر تا یې جن پر سر سر ات او د پلان می می زال خان
بالیا. السلام علیکم. السلام زابر ورک شمول زول سوالی و سدن گزماره کا کا زوی ورک تقریبا شل کاله کېږي نه درکه سوې ده. یکه زما خپل زما ځغه اورې او یرزه مرګري نو دې شمیره دې زنګ وي صفر وسه و څلور څلوېش اووه نوي پنځه پنځوس اووه نوي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه زیر احمد خبرې کوم د کندهار ولایت. ما یو انډیوال دی د پیم په نامه چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دوه نوي میاشتې مخکې حکومت کې واوس وتلې دي. زما باندې دیوال دي کوم خوا تکللې دي د کندهار خوا ته راغلې دي او نه درکه سوې دي. ټلیفون یې باندې کچېر دی یا د داور انډوالان زما ځاغه اوري. ما سره دې په داسې میرا تماس ونیسي صفر اویا واویا څلور سو واویا څلور څلوېښت جوړ وسې.
السلام علیکم. دا زما یو خری دی په نامه د جاول حق دی د ملا شمع خون زوی دی د بندي کجکی د ولسوالۍ دی د بغلچیلو د کلی دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. عمر یې 20 کاله دی. دغه که چاته معلومات یا ته استفاده یې چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا څوک د دته حق نه او معلومات ولري موږ څه دې په دغه شماره زنګ ووي صفر اووه یو یو شپږ اووه څلور درې شپږ یو. وسلام. وخت مو نه ضایع کوم.
ډېر محترم او ګرانو د ازادۍ راډیو کارکوونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. باد سلام. زه فضل کبیر ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسیدونکی. زما یو انډیوال دی نومیې ولایت خان ولدی اطلس خان د پاس پچیر اوسیدونکی دی. دا یو کار کېږي چې د کابل د میدانی هوایي نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي په دې شماره موږ ته زنګ ووهئ. انعام وړ دی، انعام لري. شماره دا ده صفر دوه یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس. شماره بیا تکراروم صفر دوه اویا یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس. دا به مو ډېره ډېره مهرباني وي چې دغه سړي درک مو ته راکوي. وسلام. بای احترام فضل لبی نیراده.
زمونږ د مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی. که چاته معلومات وي نو په دې شمېره دې زنګ ووي صفر اویا دریش نوی شپږ سوه دوه دېرش.
بلی السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. بار سلام. زما یو وخت ورک دی چې دا عبدالعزیز زوی دی د عبدالستار په نامه دی. زه د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم. که د ده په حق له هر څوک معلومات لري مشورې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. زموږ د پسیو نمبر دی صفر دوه صفر دوه اته پنځه بیا دوه پنځه پنځه صفر. دا زموږ د پسیو نمبر دی. که هر څوک د عبدالستار په هکله معلومات لري موږ 1,00,000 افغانۍ جایزه ورکوو. موږ ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. شمېره بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه دوه پنځه پنځه صفر. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دیو جهان.
بلی السلام علیکم. زه اسمه اسلام د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو د قریب دی د عمه زوی مې دی. نامه یې نومېږي د بر کار کې. دا نه درکه شوې دي. که هر چا ته معلومات چې په دغه شمېره دې زنګ ووهي صفر اویا ولس دو اویا درې سوه یو دېرش.
زه بشیر احمد احمدي د هلمند په نادعلي ولسوالۍ. زما یو اکا ورک دی چې اوس یې دیارلس کاله کېږي د محمودالله په نامه دی. ما ته یې په زنګوي 0 5 5 0 0 1 اته شپږ.
زه حاجي ملا مزمل اخون د کندهار د ولایت څخه خبره کومه. د هلمند په ولایت کې د کجکي په ولسوالۍ کې زما د یو عمه زوی دی خان محمد د میږي د حیات خان اکا فقیر مرحوم زوی دی. دی تقریبا دا نه کاله کېږي ورک دی. نو که یو څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی ژوندی وي معنا معلومات ده ته کېږي په دغه شمېره دی ما ته دغه تلیفون وکړي او هر څوک د ده په هکله معلومات لري بیا جایزه هم ورکول کېږي انشاءالله او که قدردانی هم کېږي.